السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده په راپورونو کې اوري چې راپورونه څرګندوي تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د مرجی ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده البته په هلمند کې خو مخکې تر دې چې دا او نور راپورونه راواخلو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له سپي ولا ستانکزي نوري
سلام د خبرونو سره ته کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپل وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي په غزنی کې د یوې راډیو مؤسس وژل شوی دی په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر پرانیستل کیږي او په بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې پاکستان او برېټانیا پرته د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پاکستاني کډوالو د بیرته راستنولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولی خبرونه د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې تکمیل کړي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام بدلون د انتخاباتي حوزو موضوع د شفافیت په نوم د یوې کمیټې رامنځته کول د دوی له لاسه وړاندیزونو هغه درې وړاندیزونه دي چې ولسمشر پرې د نور کار غوښتنه کړي نوموړی وایي په دې اړه کار روان دی
ما امیدوار هستیم که مطابق فرمان شماره 83
ریاست فقله توحیدی وای موږ هیلمن یو د ولسمشر تدریاتې میګنی فرمان سره سم به روان کال د قوس د میاشتې تر پای پورې د وړاندیزونو دویمه او بشپړه مجموعه د افغانستان حکومت ته وسپارو په داسې حال کې د انتخاباتو د ساري او شمیر بنسټونه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پڅ بهیر انتقادونه کوي صدیق الله توحیدی وای د کمیسیونونو د غړو د انتخاب د کمیټې کار په پیلېدو ده په غزنی ولایت کې د یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو راډیو لرله د په موټر پسې د نخلول شوی ماین چاودنه وژلای دی د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو هغه ماین چې دښمن غالبا د نوموړي تر موټر لاندې ځای پر ځای کړی و له 200 متره لیرې د ریموټ کنټرول پوسته چول شوی دی نوموړی په دې پیښې کې وژل شوی او دوه ماشومانې برسېرن ټپیان دي پر دې دینی عالم د برید انګیزه څرګنده نه ده او تر اوسه کومې ډلې هم د دې حملې پړه په غاړه نه ده اخیستې تمدنن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانیستل شي د ښاغلي کرزي دفتر نن رسنیو ته دغه بنسټ اساسنامه لیږلې او ویلي دي چې دا بنسټ به په تعلیمي او فرهنګي چارو کې له مستحقو خلکو سره همکاري وکړي په بیان کې د هم راغلي چې دغه بنسټ لپاره به د ملي او نړیوالو ادارو او شخصیتونو څخه مالی مرستې جلب شي په کابل کې دغه بنسټ د پرانیستلو لپاره ګڼ شمېر پخواني حکومتي چارواکي او مشران سره ټول شوي دي دا هم په کابل کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله یو یورو او یو افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند او نوې افغانۍ 10 پوله د سعودي او ریال ول افغانۍ 10 پوله د امارات یو درهم ول افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلداري 14 افغانۍ بیا هم خرغلې بهرنی خبرونه له ازادي رادیو ری پاکستان او له برېټانیا پرته د اروپאי ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولې ده دا توافق چې په 2010 میلادي کال کې شوې له مخې پاکستان اروپאי هیوادونو ته د تللو غیر قانوني پاکستانی کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان لارې تللې وي بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نصر علي خان وایي د اروپایي ټولنې هیوادونه د محل له دې توافق څخه ناسمه استفاده کوي د نوموړي په وینا د شوي توافق له مخې باید یوازې هغه غیر قانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستاني هویت او نور معلومات په بشپړ توګه تایید کړي خو نوموړی وایي اوس د اروپایي ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې چې پاکستاني چارواکي هویت تایید کړي ورستوي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د 2014 میلادي کال په اوږدو کې له اروپایي هیوادونو څخه نوي زره کسان د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوي دي چودري نصر علي خان په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بی اسناد چودري نصر علي خان ویلي په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر بی اسنادو کسانو پرته له دې چې پاکستانیانو وو سي پاکستانی بلل شوی او د تروریزم په تور دغه هیوا ته ستانه کړل شوی دی د چین او تایوان مشران په تیرو شپږو کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. په 1940 میلادي کال کې چې کله د چین د خلق جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسیده، د تایوان پر یو برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې نشته. ورسره هغه چې ما ینګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکې نوې بڼه خپله کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر مخکې وویل، تر تک مخکې وویل، د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. دوی وویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. د وی تمه لري د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتنه به د دواړو هیوادونو ترمنځ منظمه مذاکرو ته لار پرانیزي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د مینسک د موافقې له مخې دې ته اړتیا ده چې په یوکراین کې د سیاسي اصلاحاتو مهلت تر 2014 میلادي کال پورې تمدید شي. سرګی لاوروف دغه خبره پرون له خپلو جرمني، فرانسوي او یوکراینی سیالانو سره په برلین کې وکړه. د څلورو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په یوکراین کې د جګړې د ختمولو لپاره په خپلو راتلونکو اقداماتو خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د یوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې پلان د تمې خلاف پڅ مخته روان دی. اورسته خبر همدا چې د فرانسې خبري اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکوري شوې الوتکې په توري باکس یا د معلوماتو ثبتولو باکس په اړه پرونی څرګندو څرګنده کړ چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سن پیټرسبورګ ته روانه وه، تیرونی د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. د هغې مسافرونکو ایربس الوتکې ټولې څورلې چې 240 کسانو ووژل شو. کدا خبرونه تایید شیدا بعد هغه پیښه پاړل لمړنی مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دویم ټلویزیونی چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په تور باکس یا معلومات ثبتولو علاقه دی وی چاودنې غږ ثبت شوی. روسی چیرونکو اټارتا سرجنس ته ویلي روسیا تر اوسه په الوتکې کې د کومې چاودنې په اړه سند پلاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې چې د خپل چیرونکو نتیجه ورسره شریک کړي. یو روسی چیرونکو اټارتا ته ویلي چې دوی فعلاً یوازې په الوتکې کې د یوې چاودنې موجودیت تاییدولای شي. د روسیې د استراري حالاتو په وړاندې د مبارزې وزارت یو چارواکی ویل دغه هیواد متخصصانو د پیښې لزای د الوتکې ټوټې راټولې کړې او د کومې چاودنې د نښې او علایمو په اړه څېړنې کوي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکې کې د چاودنې په اړه خبر ورکړي، خو روسیه وایي په دې اړه یې نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. په همدې حال کې د روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافرونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مننه.
دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزیو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. راپورونه څرګندوي چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د هلمند د مرجې ولسوالۍ د مرکز ودانۍ نیولې ده. په یو راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدو د مرستندوی موسسو کارونه اغیزمن کړي. ایران د پیسو او د اقامي اسنادو په بدل کې افغانان د سوری جنگ ته لیږي. یو افغان د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې حضور رد کړ. د خوست نوی شروال د شاري پراختیا او نظم د ټینګښت ژمنه وکړه.
په ښار کې متحده ده چې زبوی ټولې درو سره په همغږۍ یې خوست پراختیا ته دوام ورکوو.
نور مطالب هم لرو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې اوریدلی شئ. د سل کې چې په دې ورستوي کې د هلمند مرکز لشکرګاته نږدې پروت یو ولسوالیو نادلی او مرجی کې نه امنیت زیاته سوي. راپورونه څرګندوي چې وسلوالو طالبانو د مرجی ولسوالۍ د مرکز ودانی نیولې ده. الیاس دای راپور راکوي چې لشکرګر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دای صاحب دا خبرونه چارواکو هم تایید کړي.
سلیجان تروس پر د هلمند چارواکو په رسمي ډول د مرجی ولسوالۍ کې د خپل د ولسوالۍ د ودانۍ سقوط خبره چې پرون تر ماښام پورې صورت نیولی دی نه ده تایید کړی. عمر ځواک څو شېبې مخکې رسولي ته وویل چې اوس هم د مرجی په ولسوالۍ په ځینو سیمو البتات کې جنګ روان دی، خو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د سیمو د ترلاسه کولو لپاره چې افغان ځواکونه په تاکتیکي ډول پرې شوي عملیات پیل شوي دي او دا عملیات دوام لري. د مرجی ولسوالۍ د محلي پولیس ځینې سرچینې وایي چې اوس یوازې د امنیه کومندانی ودانی په خپل پښنه سیمه کې پاتې ده او د نور سیمه چې هغه د مرجی ولسوالۍ د کمپ اړوند لشکرګاه نږدې دي دا پاتې دي. نور اکثره سیمه د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
البته عمر زوګ د ولی ویان دی دای څه قدر ته وایي چې په دې ورستوي کې ولی په دغه ولسوالیو کې ناامنی یو دم زیات اسوه، مثلا لشکرګاه دغه نادالی ناوه او مرجی هغه ولسوالۍ وي چې نسبتا په دې ورستوي کې به امن ولسوالۍ ګڼل کېدلې، د ناامنیو د زیاتېدو علت څه شول کېږي؟
و اسلام په دلیز وبرګونی کې د تیرو دوه کلونو راځي چې وټوانل چې په شمالي ولسوالۍ کې پراخ سینه تر خپل تسلو تر اندراولې هغه ته ویل کېږي د دې په څنګه ځایونه چې مرکزونه او د وسیدو شي پراخ سینه موجود دي. په شمالي ولسوالۍ کې واز حکومتي حاکمیت اوس د پوسټو ایسټ لري او من تر نادالی پورې د ترجمه مرکزي ولسوالۍ پورې پراخه دسته ده. وسوال کول چې د شمالي ولسوالۍ په ثاني ولاړ او راسي ځکه کتون کې د جنگ د شدت او په خاص ډول په مرکزي ولسوالۍ کې د جنگ په لیدو یو لاملم هغه سیمه بولي چې د طالبانو په لاس کې دي او کولای شي دغه داشته په استفادې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي.
او مرکز ته دغه وسلوالو د پرمختګ د مخنیوي لپاره امنیتي چارواکو څه تدابیر نیولې دي؟ دوی تر اوسه پورې رسنوي ته په دې اړه څه ویلي؟
ولکې بابا جیکي د کندهار د امنیت کمانډان عبدالرزاق په مشرۍ باندې عملیات په د پنځه ورځې نوښت په کلتور کې چې څو شی مخکې د بارني ځواکونو څو جنگي هليكوپټرې پر سر د سینې ګرځېدل او اوس هلمند ته یو پلاوی را روان دی چې د پراس کې د کورنۍ چارو وزارت دوه مینان او خپل د پارلمان یو شمېر وکیلان او ځینې نور ټول چارواکي دي غواړي چې پروګرام جوړ کړي څنګه کولای شي چې د مرکزي سیمه ځان شاته بوځي.
دغه وسلوال چې د دولت په وړاندې جنگیږي، آیا رښتیا هم وسلوال طالبان دي او که یا ځینې قاچاقبر او نور کسان هم په دې ناامنیو او بې نظمیو کې لاس لري؟
دولتي چارواکو چې کوم معلومات ورکړي هغه وایي چې د وسلوالو یو تمویلوونکی منبع خپل د رشیدو په قاچاقبر دي چې هغوی ته درنې وسلې ورکوي، هغوی ته پیسې ورکوي او د هغوی د سپلای یا د امکاناتو د لېږد شرایط برابروي. په عین حال کې دوی وایي چې په ځینو سیمو کې هغه قانونه چې په ساده ډول د استفادې وړ دي د هغوی نه هم په ډېره پیمانه پیسې طالبانو په لاس ورځي او همدغه د دې لامل شوی دی چې هغوی وکولی شي خپل سپوک یو ځل بیا د ډېرو پیسو او شو امکاناتو په واسطه تر منتجان کي او جنګونو ته زور ورکړي.
په راپور کې مو وردل چې تر څو ورځنۍ جګړې او ناامنۍ وروسته دولت ضد وسلوالو د هلمند مرجی ولسوالۍ د مرکز ودانی نیولې ده. البته چارواکو په رسمي ډول دغه خبرونه تر اوسه پورې تایید کړي نه دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 0 بجو پیلېږي او د ماښام تر 0 بجو پورې دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شئ چې د ازادي راډیو ټول خبرونه پر انټرنیټ صافي اوازی او د ویب سټ آدرس مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولې په باسونه کې برخه واخلئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. د نا امنیو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویانو ستونزې هم زیاتې سوې دي. راپورونه وایي چې په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز کې نا امنیو د نړیوالو مرستندویانو هلې ځلې اغیزمنې کړې دي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
افغانستان ته چې تر څو کاله پخوا پورې د بهرنیو مرستندویو مؤسسو د کارکوونکو سیل ماتو، اوس د جګړو او ناامنۍ د زیاتېدو له کبله غیر حکومتي مؤسسې یا این جی اوګانې خپلو دفترونو ته کارکوونکي په اسانه نشي موندلی او زیانمن شویو سیمو ته د حیاتي مرستو په رسولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. افغانستان له څو کلونو راهیسې په جګړو او طبیعي پیښو کې ښکېل دی. د وروستۍ زلزلې له کبله لږ تر لږه 160 تنه مړه او په زرګونو نور بې کوره شول. وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونه په جګړه کې بوخت ساتلي دي او د ناټو پر ځواکونو یې فشار ډېر کړی چې په افغانستان کې د اوسېدو موده اوږده کړي. تر 2009 میلادي کال پورې افغانستان سره له دې چې خطرناکو خو د بهرنیو کارکوونکو لپاره ګټور ځای ګڼل کېده، اوس افغانستان په نړۍ کې د مرستندویو مؤسسو لپاره په یوه خورا خطرناک هیواد بدل شوی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې نړیوالې خیریه مؤسسې په افغانستان کې د خپلو دفترونو لپاره د مامورینو په ګمارلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي او ځینې پوستونه له مودو راهیسې تش پاتې دي. په کابل کې د یوې فرانسوي غیر حکومتي مؤسسې مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل په مرستندویو مؤسسو کې د کار د کاندیدانو لپاره پکار ده چې ډاډ ورکړی شي چې څوک یې د دروازې مخ ته ځان نه الوزوي. د افغانستان په شمال کې له وروستیو پیښو د طالبانو لاسته د کندوز ښار له لوېدو او په دغه ښار کې د بې پولي ډاکټرانو د روغتون له بمباري کېدو وروسته یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو د افغانستان په شمال کې فعالیت درولی یا هم محدود کړی دی. د کندوز ښار د وضعیت له بیرته عادي کېدو وروسته د نړیوالو مؤسسو د همغږۍ دفتر یا اکبر ویلي چې یو شمېر مؤسسو بیرته فعالیت پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ امنیه قومندان هغه راپورونه رد کړل چې په هغو کې ویل سوي وه داعش ډله په کونړ کې روزنیز مرکزونه لري. تفصیل د روح الله انوري څخه اوري.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل داعش په کونړ کې هیڅ روزنیز مرکز نه لري او کوم راپورونه چې څو ورځې وړاندې یو شمیر رسنیو خپاره کړي وو له حقیقت لري دي.
داعش جای خدانه داره په اساس فیصله علماي مو مشفیده مو بزرګوري قومي کې در
داعش په کونړ کې ځای نه لري. دا د قومي مشرانو، دینی عالمانو او سپینګیرو تصمیم دی. دوی وایي ځکه په کونړ کې داعش ته د اوسېدو او کار کولو ځای نشته چې له نورو وسلوالو ډلو یې کوم خیر نه دی لیدلی. قومندان وایي کوم راپور او اوازې چې په شیګل کې د داعش د شتون په اړه چا خپرې کړي هغوی له سیمې لرې او له حقیقتونو بې خبره دي.
کسایی هستند که یا از دور صحبت های خود میکنند، خواهش شما ایست که صحبت های خود پس بگیرند.
یو شمیر کسان شته چې لری خبرې کوي. زما ترې دا هیله ده چې خپل خبرې بیرته واخلي او ځانونه په حقیقت پوکړي. دلته د راشي موږ خپل په سیمه کې اوسېږو او له نورو زیات معلومات لرو. حالات زموږ په کنټرول کې دي. هغه وایي د کونړ قومونه او دولتي ځواکونه یو بل سره پوره همکاري لري او د همدې همغږۍ برکت دی چې په ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله حالات سم دي. امنی قومندان په داسې حال کې په کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې شتون ردوي چې څو ورځې وړاندې یو شمیر تصویري رسنیو داسې راپور خپور کړ چې د شیګل په ولسوالۍ کې داعش روزنیز مرکز لري او هلته ماشومانو ته د ځانمرګو، بریدونو او جګړو روزنه ورکوي. خو د کونړ چارواکي او د شیګل اوسیدونکو بیا وایي چې دا راپور له حقیقت لري او یوازې هڅه شوي چې د شیګل پر امن ولسوالي بدنام کړي او هلته هم د جګړې اور بل کړي.
عمر در چې د کونړ امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې په هغو کې ویل سوي وه داعش ډله په دې ولایت کې روزنیز مرکزونه لري. ایران د معاش او دایمي اقامت په بدل کې افغانان د سوریې د جګړې لپاره جلب او جذبوي. ګارډین ورځپاڼې د یو شمیر افغانانو په قول چې د سوریې په جګړې کې د وژل شویو افغانانو د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی او د هغو عکسونه یې اخیستي ویلي چې په سوریه کې افغانان د بهرنیو جنګیالیو دویمه ستره ډله تشکیلوي. د دې موضوع تفصیل له عصمت څاروان نه اوري.
د افغان مهاجرو د فاطمیانو پوځي قولي اردو چې په ایران او سوریه کې میشته ده اوس په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ په بهرنیو جنګیالیو کې د لبنان له حزب الله وروسته دوهم لوی پوځي ځواک دی. د ایران له دولت سره تړلیو ادارو د سشکال په می میاشت کې وویل چې د سوریې د جګړې له پایله تر اوسه پورې د فاطمیانو د قولي اردو لږ تر لږه 200 غړي وژل شوي دي. څرګنده نه ده چې له می میاشتې راوروسته به څومره نور وشل شوي وي. د ګارډین د راپور پر اساس ایران تل ادعا کړی چې په سوریه کې رول د سلام مشورې تر حده دی. لوی قومندانان یې لیږلي چې عملیات پلان کړي او وې څاري، خو د افغانانو له لیږلو داسې ښکاري چې ایران له نورو شیوو همکار اخلي. ګارډین لیکي د ایران په دوو ښارونو لکه مشهد او قوم کې هر ورځ د افغانانو جلب و جذب روان دی. ورځپاڼه همداراز کاژي داسې معلومات ترلاسه کړي چې ایران تر قانوني عمر کشر افغانان هم د سوریې د جګړې لپاره جلبوي. د سشکال په مني کې لږ تر لږه یو افغان چې عمر یې 14 کاله و په سوریه کې ووژل شو. ایران په سوریه کې وژل شویو کسانو ته د اهل بیت د حرم دفاع کوونکي وایي. تر ګارډین رسپانی مخکې نورو رسنیو هم د سوریې په جنگ کې د ایران له لوري د افغانانو د شکیلولو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د مشهد ابوالفضل جومات چې د ګلشهر په نوم د مشهد ښار یوه بېوصله سیمه ده او افغانان پکې ډیر اوسي د جلب و جذب مرکز دی. د سشکل د دوبی په یوه سهار شاوخوا 50 تنه افغانان چې اکثره ځوانان یا زلمکي ول د دغه جومات مخته کتار ولاړول څو نومونه ثبت کړي. د نوم ثبتولو شرایط خورا ساده دي. څوک چې غواړي باید ثابت کړي چې افغان دی. مجردان یا تر قانوني عمر کشان باید د پلار اجازه لیک ولري. د میرولی په نوم یو افغان چې د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي چې ایرانیانو د سوریې په جګړه کې د برخې اخیستو په بدل کې د میاشتې د 10 میلیونه تومان معاش ژمنه ورسره کړې وه. د په دې اړه چې دا وړاندیز ورته څرنګه وشو ازادي راډیو ته وویل
نو مجبور است شیال تلاش شي. زه به تاسو د 10 نفر ته معرفي کوم چې تاسو مستقیما سوریې ته ولېږدوئ. دا داسې و چې دی خپل د خوشخبر ایراني و خوشخبر نه و. زما فکر چې د ایران د استخبارات نفر سړی و ولې چې ول تاسو ول زه جرمني ته یونان ته څومره کرایه ورکوئ او زه تاسو داسې مفت استوم.
څلرویشت کلن مجتبا جلالی چې په ایران کې زیږېدلی افغان مهاجر دی په وروستیو کې له مشهد څخه اروپا ته پناه وړې ده. دی عکاس دی او وایي چې په مشهد کې لږ تر لږه د 100 افغانانو د جنازې مراسمو ته ورغلی چې ټول په سوریه کې وژل شوي وو. جلالی په ایران کې د افغانانو د ستونزو د یادونې تر څنګ وویل چې د ایران له لوري د بشار اسد د ملاتړ قیمت افغان کډوال پرې کوي. د ده په وینا په ایران کې میشت اکثره افغانان نه غواړي چې د سوریې جنګ ته لاړ شي او د نورو لپاره ووژل شي، خو د دې لپاره چې ایران پیسې ورکوي همداراز په خپله خاوره کې د هستوګنې اجازه ورکوي مجبوره کیږي چې د مرګ خطر قبول کړي. په ایران کې تر 1 میلیون زیات افغانان په غیر قانوني ډول اوسي او تل د ایران له لوري له خپلې خاورې څخه د ایستلو ګواښ ورته کیږي. ګارډین رسپانه وایي چې په سوریه کې د افغانانو د فاطمیانو د قولي اردو رول هغه وخت څرګند شو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قسیم سلیمانی آډیو خپره شوه. په دې صوتي پیغام کې سلیمانی په خپلو شخصي خاطرو کې په سوریه کې د افغانانو د حضور اهمیت ستایي. په ایران کې د فاطمیانو قولي اردو په 2011 میلادي کال د سوریې د جګړې له پیلې وروسته جوړه شوه څو له افغان مهاجرو څخه د سوریې په جګړه کې مرسته واخیستل شي. سمه څرګنده نه ده چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر به څومره وي، خو د یوې لیوا له حده یوې قولي اردو ته زیات شوی دی. د سشکال په لومړیو کې ایرانی خبری رسنوی وویل چې د دې قولي اردو د غړیو شمیر د 10 زرو او 20 زرو تنو ترمنځ دی. د فاطمیانو د قولی اردو ایرانی قمندان رضا خاوري تیره میاشت ووژل شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت وویل چې د ایران له لوري د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په باب کره معلومات نه لري، خو که رسمي راپور یې ترلاسه کړ او په دې اړه خپاره شوي راپورونه تایید شول لازم اقدام به وکړي.
عبدالله شوبان له کندهار لیکلي، په افغانستان کې هر ورځ په لسګونو ځوانان ته بېرحمانه ډول وژل کیږي خو هیڅوک ورباندې بحث نه کوي. مګر ولې په غور کې د یوې نجلۍ وژنه د بحث وړ توده موضوع شوه؟ مرتضی قلمزوی بیا په خپل پیغام کې د غور له چارواکو غوښتنه کړې چې د رخشانی په نوم د یوې ځوانې نجلۍ د سنسالېدو موضوع وڅېړي. عبدالحق مدثر بیا د هلمند په نادالی او مارجې ولسوالۍ کې له روانو ناامنیو شکایت کړی چې د ده په خبره له کبله یې د خلکو عادي ژوند هم اغېزمن شوی دی. انجینیر حبیب الله کوچی له خوست نه لیکلي، د خوست په پوهنتون کې د لابراتوار او کمپیوټرونو له کموالي سره مخامخ یو. قاری حسی خان تندر بیا په خپل پیغام کې له افغان حکومت نه غوښتنه کړې چې د سولې په مسأله کې د پاکستان په ژمنو خطا نه شي. قاری محمد مدنی له نورستان لیکلي، پاکستان د تروریستانو په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي، ځکه نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې له هند څخه همکاري وغواړي.
دا واستاسو ځینی لاندې لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي.
کابل چپرس پانو پخپلونه نه نیو غنو کې تر ډیره هنت د افغانستان د ملي امنیت د شورا د صلاحکار د سفر پاړه مطالب خبره کړی دي. هیوا دولتي ورس پانی په دیاړه په مطلب کې لیکلی چې خاغله اتمر په دغه سفر کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. هیوا پخپل دغه مطلب کې لیکلی چې هنت د ملي امنیت د شورا د صلاحکار له سفر داسې ښکاری چې افغان حکومت د پاکستان له دوګونی سیاست جوړ ماتې شوی او اوس غواړي چې له تروریزم سره په سیمه ییزه مبارزه کې د هغه د سیال هند مرسته وغواړي. سرخط پلواکی ورسپانه بیا پخپل نن نه غنه کې پام دی اړه په یو خبرشي مطلب کلی کړي چې راپورونه وایي هند ته د ملي امنیت د شورا د صلاحکار حنیف اتمر د سفر پر مهال یاد هیواد له افغان حکومت سره د څلورو ایم آی 25 ډالر روسی سخت جنگي هلیکوپټر مرسته وکړي. سرخط وړاندې په دې اړه د وی هندي سرچینې له قوله لیکلي چې نوې دیلی افغانستان ته د خپل هلیکوپټرو د ورکولو پاړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي کمانډان جان کیمبل سره هم خبرې کړې دي. خو لا روښانه نه ده چې دا هلیکوپټر به څه وخت افغانستان ته وسپارل شي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې دا په 2011 کال کې د کابل او ډیلی ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون ترلاسه کروسه لومړی ځل دی چې هندوستان جنگي تهاجمي وسیله د افغانستان په واک کې ورکوي. ویسا د رویټرز له قوله په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې یو افغان چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي چې ښاغلی اتمر به د غشان په هند کې د افغان ځانګړو ځواکونو روزلو د وړاندیز پاړه هم له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. ویسا هند ته د خاغلی اتمر د سفر پاړه لیکلي چې ټاکل شوی د روانې اونۍ په سر کې خاغلی اتمر هند ته سفر وکړي.
د بلوچستان په چمن سیمه کې د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره د افغانستان او پاکستان د روغتیا چارواکو ګډه غونډه کړې چې پکښې د ډیورند پولی پور سره ماشومانو ته له پولیو څخه د ژغورنې د څاڅکو ورکولو د شپږو مرکزونو جوړولو فیصله کړې ده. تفصیل له کوټې د برکول میخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د افغانستان پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان د سپین بولدک او د بلوچستان د روغتیا د وزارت چارواکو د پولیو یا ګزړ د ناروغي د مخنیوي په اړه یو غاډه غونډه وکړه چې د یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان استاد یو هم پکې ګډون کړی وو. په دې غونډه کې ډیورنت کرښې ته چیرمه په دواړو هیوادونو کې د پولیو د مخنیوي پر ګډو هڅو خبرې وشوې. د بلوچستان د روغتیا په وزارت کې د پولیو د مخنیوي د بیړني مرکز مشر ډاکټر آفتاب کاکړ هم په دې غونډه کې ګډون کړی وو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غاډه غونډه کې پر ډیورنت کرښه د پولیو د مخنیوي د پنځو مرکزونو د جوړېدو پریکړه وشوه.
موږ داسې پریکړه کړې دي چې یو خدای چې کوم موږ پرمننت ترانزیت پوینټس دي د پاکستان تر افغانستان تر مابند شپږ پوینټس دي د برامچې څخه واخه بیا تر ژوبه پورې. پر دې به موږ ډیر زیات کار کوو او د دې به شمو مونیټرینګ او سپرویژن کوو. دویم دا دی چې فرندشپ ګیټ کې موږ تقریبا د میاشتې 15000 30000 کښنیان موږ کورو. د دې لپاره موږ داسې ستراتیژي جوړه کړې ده چې دلته موږ ټیمان زیاتو پر دا ځای باندې دوه ځای موږ مختصر کیو. د نادرا کم ځای چې دی پر دې ځای به موږ ټیمان زیاتو. بل چې تر نادرا او تر شل تر موږ یو کنټینر پروت دی. پر کنټینر باندې به موږ شیډ جوړو. دلته به موږ ټیمان دغه کو به قاعده موږ د آرمی ولا سره اوس میټینګ وسو.
په دې غونډه کې وویل سول چې هر ورځ د پولیس دواړو غاړو ته شاوخوا څوار لزره تنه اوړي چې په هغه کې شاوخوا 900 هغه ماشومان وي چې عمر یې تر 50 کلونو پورې وي. خوای په هغه کې واځ 1500 ماشومان ته لګزن د ژغورنې څاڅکی ورکول کیږي او نور 300 ماشومان ځنې به برخي وي. د یونیسف د اړیکو د بکی مشر عبدالباسط غونډه ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته چیرمې سیمو کې په خوا د هغو ماشومانو شمیر ډېر لزره وو چې کورنۍ د پولیو له ناروغۍ د ژغورنې څاڅکې نه ورکول. خوای اوس د مدني فعالانو د عامه پوهاوي تر کمپاین ورسته په دې شمیر کې ډېر زیات کموالی راغلی دی. ډاکټر آفتاب کاکړ وایي له دې ورسته به بلوچستان ته چیرمې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څاڅکې په یو ورځ ورکول کیږي.
کمپاین به موږ داسې چې د افغانستان خواته او کشمیر خواته دا به موږ په یو ټایم پر یو تاریخ باندې کوو چې آیا کوم مومنت کیږي کز موږ خواته کده دوی خلک دلته راغلي هغه په کار چې وکسینیټ سي موږ مخه ورغه بعد د دې چې پر ټي وی او پر ریډیو باندې موږ ځینې پروګرامونه کړی دي او څو نور جوړو.
د یادونه ورده چې پر روان 2015 میلادي کال کې د افغان او پاکستاني چارواکو دا دریمه غونډه د چپچمن شار کې کیږي. تر دې وړاندې هم د پولیو د مخنیوي لپاره د به غونډه سوي وي او ټاکل سوي د چپر روانه دسمبر میاشت کې به هم بیا دې ته ورته بل غونډه کیږي.
د طالبانو د نوی دلیل اعلان وروسته پاکستان وایي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مرستي ته تیار دی.
دولستګي میان طالبان چه تاثیر روی مذاکرات صلح میگذارد؟
صحرای محاکمه او د سنگسار شرایط
در برنامه زیر آسمان کبود روی همین دو موضوع بحث میکنیم. روز شنبه از ساعت 3 تا 5.
رادیو آزادی.
نن شنبه ده او ترشنه اسمان لاندی اونیس پروگرام ده مبشین لدرویو ده مازیگر ترپینزو بجو پری لازادی راژیو چخه پا جوانده بنا او ریدلی سی کتاسی هم پا دیاره نظر یا پشتن لاری کولی سی چه ازادی راژیو تا زنگ رو واهی لپیش ملمانو سخه خپل پشتنی مطرح کری او خپل نظر شریک کری رس را.
زنگری را پورونه او مرکی ده امریکا غد آشنا راژیو نه.
د افغانستان د کرهنې وزارت د کرهنې په ډګر کې د پراختیا لپاره څه پروګرامونه په نظر کې لري؟ د کرهنې د وزیر اسد الله زمیر سره د آشنا رادیو او ټلویزیون په ځانګړي مرکه کې واوري. د شنبې په ورځ د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه ځانګړي راپورونه او مرکه.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. دا راپور هم درته لرو چې د خوست نوې شروال وي چې د شروالې په کارونه کې به اصلاحات راولي او د شهر د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. دا راپور په څو شیبو کې اوریدل سي. بل راپور مو دا دی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش پلار په خپل نوې کتاب کې د خپل زوی پر مرستیال او د وخت دفاع وزیر سخت انتقادونه کړي دي. خوست په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سره خاتونه له سپی ولا ستنک زینوري.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره به د خپلو وړاندیزونو دویم او بشپړه مجموعه په راتلونکي میاشت کې بشپړه کړي. د مدنن په کابل کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ پرانیستل شي. ویل کېږي دا بنسټ به له خلکو سره په فرهنګي او تعلیمي چارو کې همکاري وکړي. په غزنی ولایت کې یو دیني عالم په یو بمي چاودنه کې وژل شوی. د غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلاني عرفاني په غزنی کې د مذهبي خبرونو یو راډیو درلوده په موټر پسې د نښلول شوي ماین چاودنې وژلی. پاکستان ویل برېټانیا پرته د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني پاکستانی کډوالو د بیرته ورستولو توافق د ناسمې کارونې له کبله ځنډولی دی. د چین او تایوان مشران په تیرو 16 کلونو کې د لومړي وار لپاره په سنگاپور کې سره ګوري. د فرانسې خبری آژانس وایي د روسیې د یوې نسکورې شوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو بکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه شوې ده.
تاسی ازادی رادیو ته ورځی است چې خبرونه د سهار پر او بجو پیل شي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روختیا د ژوند شتمنی پروگرام په همدې خبرونه کې او د لسی خطرې غنه مخ کې ځینی راپورونه لرو. د بریتانیانو په شمول زرګونه سیلانیان له مصر څخه د وټو په حال کې دي. ورسته تر دې چې د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د روسی سیلانیانو الوتکې تیر او احتمالا د یو بم د چاودنې له کبله نسکوره سوي. بریتانوي سیلانیان د اضافي امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د مصر له شرم الشیخ سیاحتي شهر څخه د خپل هیواد پر لوري وخوځیدل. د رویټرز خبری اژانس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
بهرنی سیلانیان د امنیتی اندېښنو له کبله له مصر څخه د وتلو په حال کې دي. د جمعې او پنجشنبې په ورځو کې د برتانویانو په شمول سلګونه سیلانیان د مصر د شرم الشیخ ښار د هوایي ډګر څخه خپلو هیوادونو ته ستانه سول. د برتانیې دا اقدام چې د ښار ته یې د خپلو الوتکو تګ راتګ ودراوه مصر یې چې د سیل او سیاحت په عوایدو ولاړ دی په غوسه کړ. روسیه هم د برتانیې د صدر اعظم په دغه اقدام انتقاد وکړ او وویل چې تر اوسه یې د هغو استخباراتي معلوماتو تفصیل نه دی ترلاسه کړی چې په اساس یې برتانیې دا تصمیم نیولی دی. د برتانیې د صدارت یو ویاند وویل چې په اضافي امنیتي تدابیرو کې دا هم شامل دي چې مسافر یوازې خپل لاسي بکسونه الوتکې ته داخلولی سي او نور بارونه به یې بیل انتقالیږي. برتانوي سیلانیانو د خپلو چارواکو د دغه اقدام ملاتړ وکړ. ارګین د هغو سلګونو سیلانیانو څخه و چې د جمعې په ورځ د شرم الشیخ څخه د خپل هیواد په لور وخوځېدل. هغه د رویټرز خبري آژانس ته داسې وویل: حکومت مناسبه فیصله کړې. هغوی خپلو هیوادوالو ته پاملرنه کوي. زه فکر کوم که چیرې تدابیر له دې هم ښه ترتیب شوي وای موږ ته به اسانه وه چې ژر خپلو کورونو ته ستانه شو. په مصر کې د بهرنیو سیلانیانو د سلامتیا په اړه اندېښنې وروسته له دې زیاتې شوې چې د سینا په ټاپو وزمه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې څانګې د روسي الوتکې د نسکورولو ادعا وکړه. که چیرې دغه ادعا سموي نو دا به لومړی ځل وي چې دغه ډله یو مسافر وړونکې الوتکه نسکوروي. یو شمیر سیلانیانو له مصر څخه د ستنېدو په مهال وویل چې چارواکو د دوی د ساتلو لپاره ښه تدابیر نیولي وو.
مننه کوم د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
د خوست نوې شروال وایي چې د شروالۍ په پاکارونو کې به اصلاحات راولي او د شهر په د پراختیا لپاره به هڅې وکړي. بلخوا بیا پخوانی شروال رسنیو ته په یو غونډه کې ویل چې په تیر یو کال کې د شروالۍ عواید 40 میلیونه افغانۍ ډیر سوي او د شهر د پاکولو کارونه هم چټک سوي وه، خو چارواکو د په وینا چې له شروالۍ سره لازمه همکاري نه کوله. نجیب الله الوخیل ورباندې تفصیل لري.
د خوست نوې خاروال وایي چې په خاروالۍ کې د اصلاحاتو راوستل، د ظرفیتونو لوړول، د عوایدو پر راټولولو کې شفافیت، د ښار پراختیا او د نورو ادارو سره د همکارۍ د فضا جوړولو په کاري لومړیتوبونو کې دي. انجینر عبدالبصیر چې په یوه غونډه کې حکومتي مامورینو او قومي مشرانو ته ورپېژندل شو، په خپلو خبرو کې له ښاریانو وغوښتل چې د ښاري خدمتونو په ښه کولو کې له ده سره مرسته وکړي.
اول اصلاحات د سره څنګه ته شروالۍ عواید لري، ایمو ودا ده چې په دا کې به شفافیت ترمنځ کوو. بل برخه دی خری پرختیا د ایولی سه پام کرے دی درې پام کرے مو ودا د چې مونږ ته سه بو خوست خار په ګډه پرخو په خار کې متحد د چې زبوی ټولې دروس په همغږی خوست پرختیا ته دوام ورکو.
انجینر بصیر لدی دندې مخکې له 15 کلونو راپو دی خو په خوست کې د ملي پیوستون د پروګرام سیمیز مشر وو چې دوه ورځې وړاندې د ولسمشر د 1503 غنا حکم پر اساس د خوست خاروال په توګه وټاکل شو. د نوی خاروال د پیژندنې غونډې ته خوست والی حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې ویل چې
اوس هم درته وایم چې یوازې انجینر صاحب بصیر په دې شاروالۍ سنسي کولای، خپلواک صاحب په دې شاروالۍ یوازې ځان باندې سنسو کولای، تر څو چې ټول لاسونه ورنکو بنا احساس ته مسؤلیت وکړو. کاغذ، پلاستیک، پیپسي بوتل اضافي دا په کار کې ونه غورځو، د خار د محیط په خلا کې ټول ونده واخلو.
بلخوا د خوست په خوانی خاروال هم رسنۍ سره په یو خبري ناسته کې د خپل فعالیتونو او لاسته راوړنو یادونه وکړه. خپلواک ویل سره دې چې یو کال خاروالو خو په دې موده کې د خاریانو ستر ملاتړ او عملی همکاری ترلاسه کړی و. په دې کال کې 40 میلیونه افغانۍ عواید لوړ شوي ول. په اداره کې د فساد مخه نیولې وه او د ښار لپاره د 221 میلیونه افغانۍ په لګښت 14 پروژې ډیزاین کړې وې چې د مرکزي حکومت څخه تایید ته منتظر ول.
نه پیسې زموږ په بانک کې لرو. خروال من هيستي یو 15000 پولیس صلاحیت لري چې د مسوبات شورای وزیران د قانون خلاف ته صلاحیتونه د مونږ اخیستل شوی دي. وسایت تاسو وګورئ، زموږ وسایت شپږ شپږ میشته قرضدوی دي. دا معنی لري چې باید پر مختګ مخاطر رامنځته نشي.
په خوانی خروال کې رحمت خان خپلواک وړاندې ویل چې په تیر یو کال کې د خار د پاکولو لپاره تر لاسو پر لوی حشرونه تر سره کړی چې لزګونه زر خاریانو په کې برخه اخیسته ده، او د خار د سمسورولو لپاره لکونه نوی نیالګي کینولي چې د پرلپسې کنټرول او څارنې له کبله شنه شوې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جورج اچ ڈبلیو بوش چې د 1989
تاسی ازادي رادیو ته غوښتي است. د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوله برخه په یو رپورت پسې اوریدلې سي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج ڈبلیو بوش پلار په خپل نوی کتاب کې د خپل زوی پرمرستیال او د وخت دفاع وزیر سخت انتخابونه کړی دي. جورج اچ ڈبلیو بوش د خپل زوی مرستیال ډیکچینی او خدای او دفاع وزیر ډونالد رامسفیلد یې یو متکبر همکار بللی دی. د فرانسې خبری اژانس په حواله جزئیات له سلطان محمد سرور ناوري.
جورج اچ ڈبلیو بوش چې د 1989 او 1993 کلونو ترمنځ د امریکا جمهور رئیس وو، د خپل زوی د جمهوری ریاست د اته کلنې دورې او د عراق او افغانستان د جنگونو په هکله کلونه چوپتیا غوره کړې وه. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په خپل نوي کتاب کې چې د خپل ژوندانه کیسه کړي، له ځینو مسایلو پرده پورته کړي او د خپل زوی دوه لویو مرستیالانو باندې سخت انتقادونه کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې مشر جورج بوش د خپل ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي چې د امریکا پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی یو عقدهی سړی دی چې خپل شخصي امپراتوري جوړه کړي. هغه دغه راز ویلي چې خپل زوی جورج بوش د دیک چینی د افراطی نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلی وو. مشر بوش دا هم ویلی دی چې د امریکا پخوانی دفاع وزیر دونالد رامسفیلد یې د زوی متکبر همکار و چې د نورو نظریات نه اوریدل او پخوانی جمهور رئیس جورج بوش ته یې ناوړه خدمت کړی دی. مشر جورج بوش پخوانی مرستیال جمهور رئیس دیک چینی څخه خ پیژني چې په 1991 کال کې له کویت څخه د عراقي ځواکونو د وستلو د جنگ په محل دفاع وزیر وو. جورج اچ دبليو بوش ویلی دی کله چې دیک چینی د ما د زوی مرستیال شو نو سخت توندلاری شو او بیا هغه سړی نه و چې ما پیژنده او ما سره کار کړی وو. مشر بوش وایي چې دیک چینی د خپل سخت محافظه کار میرمنې تر تاثیر لاندې وو. خدا منی چې خپل زوی چینی او رامسفیلد دواړو ته پراخه واک ورکړی وو او په ځینو مواردو کې داسې خبرې کړي چې د یو جنگ خوښوونکي سړی تر خولې راوځي. نیویارک ټایمز لیکي چې مشر جورج بوش د خپلې بیوګرافي یا ژوندلیک لیکونکي جان میچام ته ویلي دي چې زه د ځینو خبرو او څرګندونو په حق له چې هغه مهال شوي اندېښمن یم. ځینې دغه خبرې خپله د ما د زوی جورج بوش وي او ځینې نورې د هغه د شاوخوا کسانو وي. مشر جورج بوش ویلی دی چې توندې او تیزې څرګندونې په اسانۍ سره د خبرونو عنوان جوړولی سي خو حتمی نه ده چې کومه ډیپلوماټیکه ستونزه حل کړي. مشر بوش په ځانګړې توګه د شیطانی محور تر عنوان لاندې په 2002 کال کې د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش وینا ته اشاره کړې ده. په دې وینا کې د امریکا دښمن هیوادونه عراق، ایران او شمالي کوریا شیطانی محور ګڼل شوی وو. مشر جورج بوش ویلی دی چې شیطانی محور او داسې نورې خبرې زه فکر کوم تاریخ ثابت کړ چې کومه ګټه نه درلوده.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشتاندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز در مورد بیماری سینه و بغل و زکام صحبت میکنیم و دوست عزیز در این برنامه دکتر صایب عبدالسلام ریحان متخصص داخل اطفال مهمان ما هستند و در مورد بیماری صحبت میکنن. دکتر صایب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد سینه و بغل و زکام معلومات بدین که چرا اطفال به می بیماری زود مصاب میشن.
تشکر. ما بنابه خود زیاده با احترام به شما و تمام کارکنان رادیو آزادی و تمام شنوندگان رادیو آزادی دارم. خدا کنند که صحتمند باشند. سینه و بغل یا از روز پیش اگر بگیم ریزش و زکام، یک حالت التهابی طرق علوی تنفسی که دماغ است، بینی است و گلو است که معمولا سبب اساسی و اصلی از این ویروس می باشه که خود گذر است. اگر در روزایی که ما و شما ریزش و زکام هستیم، اگر ما یاد بگیریم و یک ذره دان و بینی و گپا را پاک نگاه بکنیم و از دود و گرد و خاک اجتناب بکنیم، انشاءالله که زینت ممکن که سینه و بغل نشه. و اگر اینی گپا مراعات نشه، این حفظ صحت وقت زکام و ریزش مراعات نشه، نگه در این صورت ممکن که طرق علوی میکروبایش به طرق سفلی، یعنی شش و برانشی و تراخیا و این گپا انتقال بکنه و باعث سینه و بغل بشه. پس ریزش زکام و سینه و بغل با هم لازم ملزم هستن. یعنی اگر هر انسان ممکن که اول ریزش زکام شه و بعد سینه و بغل بشه. خب در شرایط حالی کابل و یا افغانستان ما شما میبینیم که گرد، دود، خاک، مشکلات و نبود حفظ صحه در خانه از یک نفر زیاد زیستن و غذاهای غیر صحی و همچنان امراض گوناگون دیگه و یا زدن سیگریت به شکل زیادش در فامیل، اینی گپا کلش باعث از این میشه که اکثر ما شما به سینه و بغل دچار شیم. و زیادتر از او موسم سرما هوا سرد شده و هرگاه که هوا سرد میشه تمام میکروبایی که در طرق تنفسی ما شما از به شکل اپورتونیستیک میشه که بعد هوای سرد فعال شوند و باعث التهاب طرق علوی تنفسی و طرق علوی سفلی تنفسی شوند.
زنده باشین دکتر صاحب. کدام علائم نشانه ها علائم نشانه های امروز بیماری سینه و بغل چی است؟
خب چون گفتیم که زکام و سینه و بغل، در صورت اول زکام یک حالتی است که مریضا از سوزش بینی و دماغ و گپا شکایت میکنن، از اوریزی از دماغ شکایت میکنن، حتی یگان بار بینی مریضان بند میباشه و تنفس سیله دارن. بعدا این مریضا از سلفه شکایت میکنن، سلفه و امراض سلفه ممکن که دردای سینه موجود باشه و بعد ازو اراز علای میازی سینا بغلی است که مریضا گفت تاو داشته باشه دیده تنفس از زیاد میشه از نرمال که معمولا اگر ما معمولا اطفال در نظر بگیریم باید مادرها و پدرها بفهمند که تعداد تنفس اگر نوزاد دارن یعنی تا یک ماره ممکن که تا 3 ماره تعداد تنفسشان اگر از 50 بالا شود.
دکتر صاحب بعدن صحبت میکنیم. یک دوست ما روی خط هستن، نورالله از ولایت زابل. بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. خیر ندیدم.
و علیکم السلام.
بفرمایید برادر، مشکل تان بگوین.
تشکر خواهم کرد. دکتر ما سره ما نمی‌خندم. زمای یو کتن رو ده تکری شوالو تکی زلیت کنو ده دغه ورور می هر شال تکری بل شفال کی دوار دلی دوار دلی سیلا دلی کنو کنزه چاله کیلی ده هر کار یو تلی خفل در فدی دوار دلی لا پکار کنی سیلا دلی
برادر میشه سوالتان تکرار کنین، گرفته نشد سوالتان. صدایتان هم امی جایتان هم تغییر بتین، صدایتان درست نمیه. بله
نگاه کسان بگی
آن درست شد
ورورا سینه بغل یو میکروبی حالت د هر وخت سمګو تاسو لدیو خراب او مطبوع هوا سره مواجه سو، یعنی یو څوک د بازار کې ګرځي خپل دغه پوز نه پټي او ګرد دود د تنفس کوي، ممکن دا سینه بغل باندې مصاب شي. تاور خودو د فکری ممکن په کابل کې د خلک سلور پینځه د په کال کې سینه بغل سي، نو دا سینه خطرناک حالت نه ده. خو بیا هم توصیه ده سي باید کله سي دا ورور دي چیرته سي ګرځي کچره ګرد دود خور چی هغه باید د محافظتي دغه په نظر کې ونیسي او ماسک شي ولري او په پوز کې واچي، ان شاء الله سینه بغل بنسي. او کچره زکام ورزش کې باید مایات زیات واخلي او کله په مخ با ډاکټر سره دغه وکی چې دغه مشکل حل شي ان شاء الله. د زیات خطرناک خبر نه، ملاریا غونډه بار بار تکراری کیده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب، صحبتای ما باقی مونده بود. اگر مریدم
باز گفتیم کې معمولا ریزش زکام او ریزی از بینی و گپا و بعد سلفا زیات مادرها زیاترن، اگر اطفالشان یک بار هم سلفا میکنه اونها ور خطا میشن.
باز هم یک دوست ما روی خط هستن از ولایت پروان. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
برادر خوش آمدین به برنامه، بفرمایید مشکل تانه بگوین.
هم خیر هستید. من دکتر سر نده بختنه و ما ویلی چه دقا زکان یا ریزش خلق کوایی چه یخی و با تاوان مرتکایی ایا دا خبره دکتیا ده او تشی نا پریز بود که بده مرز بانه چه اختصی دقا دکتر سر نده بختنه رو دیجا بیتکن.
سلامت باشین، بشنوین از طریق رادیو.
اول خوگران اورورا چون زکام و ریزش یا ویروسی حالت ده، یعنی په دې کې د وجود معافیت ټیټیږي او مریض مرزي کچری مو تاسو په دې حالت کې پریز وکو یا خواړه سی ونه خورو، نو ممکن دا مریض مو تاسو دوامدار سی په زکام مریضش کې هیڅ پریز دسته. حتی تاسو باید قوي خوراک وکي، ګرم شان مایات زیات واخلې نسبت نورمال حالت ته. فقط یوازنی پریز هغه لګر دود خاور نه سی، هغه تاسو دغه د پوز التهاب خو نه کړد وایروسي سی په بکتری باندې بدل نسی. نور ځته هیڅ پریز نه لري، دغه بیخي غلط افواد دي سی اکثر خلک وایي سی ریزش کې فقط چای ډوډۍ وخوري. هغه کچیر دی لیوی خو نه تاسو وجود معافیت چیر ده وایروس موږ تاسو باندې حمله کړل، بل خو نه تاسو موږ تاسو نور مزال ته ضعیفو کچیر پریز کو، نو د ریزش څخه مخ کې ډیر قوی خواړه باید سای وخوري، هیڅ پریز نسته.
سلامت باشین، بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام باشین،
خوب هستین؟ مشنام صدایتان، اسمتان، از کجا به تماس شدین بفرمایین.
ما از تماس شدم محمود الحق جاهد هستم، یک سوال داشتم از دکتر.
سوالتان مطرح کنین، اول سوال صدای رادیوتان کم کنین بعد از سوالتان پرسان کنین. بفرمایین.
درست
شده نارو بگوین.
دکتر یک سوال داشتم، ما یک دخترک دارم تقریبا ساله هستم.
چند سال است بیدار؟
سال گذشته یک دو بار واکسین هم گرفت، واکسین سینه و بغل و این چیزا را در کلیم، ولی او از این پاسال از این یک سالگی بگرفت تمام روزی بسار زکام است، یعنی اول بینیش میره باز که دوام نتونه بازی سر پیدا میکنه، یک در سطح طفل هم برده میکنه بسه کلن درزی داره دوا دادنشه
خو برادر مرزک تر که وقت چیز میشه یا نفس تنگی آورش پیدا میشه سینه شم صدا پیدا میکنه یا نمیکنه؟
نه نه فقط همین بیوش هواش میره با یک دوام کنه یا دوام نتونه با صدا پیدا میکنه با گلونش تو یک در آوازش میگرد.
وزنش به اندازه دیگه تفلاور نرمال است یا وزنش هم کم است دیگه کنه؟
نه یک در تو قوی است راگستن چیزا
ای خوراک اشتیا بگه پایش چطور است بیدر؟
بخی خوبش است اشتیاش خوبش است من میخواست بگم از خودشون که امیره چطور یک غذای بتنش است
ای عملات اکثر از طرف شو میاد از طرف شو یا از طرف روز؟
از طرف روز روز وقتی میگرش امیروز دنیا بشن تاوید
خود تشکر برادر. معمولا طفلک شما ممکن که یک حالت ما داریم به نام التهاب بینی توسط الرژی یا الرژیک رینایتیس میگه یعنی بعضی طفلک ها معمولا امرای پولین یا گرد دود و خاک یا امرای گلوی گپا یا امرای حتی پت سمی مویکایی که از جاروی گپا خارج میشه امرای زی ممکن حساسیت داشته باشه. پس خوبی است که شما چیز را پیدا بکن که طفلک شما به او حساسیت داره و ایلا هم میشه که دوای ضد حساسیت برزی دامدار بتین و یا یگان باری تو میشه که بعضی طفلک ها معمولا از بینی بالا که به نام جیبا یا سوینس یاد میکنه یا چون میکروبی میباشن و یا چون هر شب که میخوابن ام افرازات پشت گلون میه و گلون درد و زکام و ریس پیدا میشه. پس بهترین گپی است که شما برای دکتر سیب گوش و گلو یک مشوره بکنید. میمش ممکنه گناه براتان یک عکس توصیه بکنه و مساینساج دش کدام چرک داشته باشه یا میشاید الرژی حساسیت داشته باشه.
زنده باشین دکتر سیب. برادر ما عبدالله از ولایت غزنی روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. موږ د ډاکټر صاحب د پښتنه د سینه بهر موږ په دغه کې په ولسوالۍ کې په دې ولسوالۍ کې ډاکټر نه د دولت په دې دوکانو کې دوا خرڅېږي چې د امپنسلین پودر دی یا د سرون پچکاري دی بیا دا وګورو ایا دا تاوان لري که نه لري. او بل یو محصل دی د هغه سر سوی د وسبټ سوی د په سر باندې د دغه دپاره ډاکټر صاحب یو مشوره راکړل.
سر باندې څه سوی درو؟
په سر باندې سر یې په کوچنیو باندې سوی ده اوس لوی غټ غټ سوی ده خو پر سر باندې ویښتان نه راځي.
ګرانه وروره اول خو برنامې ته ښه راغلې. بعد له هغې نه چون ستاسو ممکن د سینه او بغل او د زکام مریض شتما فرق ونه سی کولی نو بهتره به دا وي چې کله ستاسو مریض مریضیږي اول ډاکټر سره مشوره وکړي بعد له هغې نه دوا ورکړي. چون امپیسین یا سیفټراکزون دا ټول انټي بیوټیکونه دي یا د میکروب ضد دواګانې دي او دا مونږ په ډېر سخت حالاتو کې مریضان توصیه کوو. نو که چیرې دا دوا هر څوک په خپل سر توصیه کړي ممکن یو ورځ داسې راشي چې ستاسو دا مریضان د دواګانو سره مقاوم شي او بیا ممکن هیڅ دوا پرې تاثیر ونه کړي. نو دې د ښه خبر دا ده چې تاسو لږ زحمت وباسئ هغه تر هغه ځایه کې چې هلته ډاکټر هلته خپل مریض بوځئ ډاکټر صاحبان پرې پوهیږي او هغه به تشخیص کړي. بل سوال هم دا ده کله چې د یو چا سر سوځیږي هغه جلد هغې ته سکار ټیشو وایي یا سخت شوي انساج جوړیږي نو په هغو باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه کیږي وروره. د داسې یو مشکل ده. نو بیا هم که تاسو زحمت باسئ نو زحمت به هم بېجایي چون دغه سر خپل هغه طبیعي حالت له لاسه ورکړی ده دغه جلد یې سوځېدلی هغه سکار تیشي جوړه سوې ده چې په دې وخت کې ممکن په دې سر باندې هیڅ وخت ویښتان نشنه نسي وروره.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر ما اختر محمد از بالامرغاب روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم او دغه یو تشکر لرم چې دغه یو شی کوم دا خود دغه د سینې برابر یو پر سیز په ډیر دادم چې یو ډیر کاغذ د دې تر وحده کوي دا ورته چې بیا د مخستان ماشان د خاص خدمت په تکلیف یې زموږ دغه دا هغه ځا چې بل په مامن تکلیف کوي ما دا هیڅ
نه اورونه له غذا خوراک نه روس زلام بد بد کیږي.
نه نه کیږي چې دا ول ګره غرم ما نه ګوډي و خو بس یو نیم ساعت بعد به د پښتو بو کې درس کې بیا د مخستان نه دغه کیږي
اور سره بیا د ول وانز درد کوي اور سره وروره مېده د سر سوځي نه سوځي دا ګران اور دا مشکل دی مېده دا او چون ستاسو مېده کچې کل چې خوراک کوي په خپل دغه خوراک سره یو کې شل دقیقې بعد مېده اور سره اسید فرازي کل چې اسید فراز کوي نو دا مېده پړسو او دا پیدا کیږي که خبر دا لغه شانس مېده د پاره خراب دی لکه نسوار سیګریټ یا مر چار سرکه نشانه پریز کوي او کوشش وکړي چې خوراک کم وخوري ور زر زر وخوري دوا او کچری بیا مشکل دی نو ممکن دی او داخلي ډاکټر سره عمل ته مشوره وکړو.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. اطفال که د طفولیت زیات سینه او بغل میشه آیا د بزرگسالی هم بالای زیات تاثیرات البته منفی داره برای زندگیشان و صحتشان؟
اراز والله می سینه بغل گفتیم که معمولا طفلکا اگر بعضی مادرها اگر طفلکایشان در شب روز یک یا دو بار هم سلفا میکنه، اما پیش دکتر میگه که طفلک ما سلفا میکنه، باید مادرها و پدرها بفهمه که سلفا یک ریسپانس یا ریفلکس یا کسی دفاعی وجود است. وقتی که ما شما در تنفس خود گرد خاکی گپار تنفس میکنیم، همین سلفا است که خارج میکنن. پس سلفا عادی رو باید ناس سینه بغل فکر نکنن و باید تداوی نکنن و باید ورخطا نشوند. سلفایی که اگر طفلکار به خوراک نمیمانه یا طفلکار معمولا از خواب میخیزانه و یا اینا را یا ممکن بعض طفلکا هم رای سلفا استفراق میکنن، این سلفا باید تداوی شوه. و زیادتر سلفا 95% ممکن در بیس گلونده ریزه زکام گپا باشه، یعنی هر سلفا سینه بغل نسته که یک موضوع. اگر هم رای سلفا مریضا درد سینه داشت، تعداد تنفسشان زیاد شد و مناخیر انفیشان یعنی سوراخ های بینیشان واز و بسته میشد، این بیمانه که طفلکا سینه بغل استک و همچنان همین خود صدرشان باید پایین و بالا بره، یعنی فرو رفتگی از زیاد کم شوه یا تنفسشان به سختی شوه یا ناخونایشان سبز شوه، رو که بینیشان سبز شوه یا لبایشان سبز شوه، حتی بعض طفلک ها ممکن کشیر مادر گرفته نتارن. پس این حالات هایی هسته که اینا باید عاجل اقدام کنن و طفلک های خود باش پیش دکتر یا پیش خانه انتقال بدن.
زنده باشین دکتر صاحب. فضل رحمان از زابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوب هستین برادر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
خورجان پشتو را
سروایز
بابا پشتو مالک دستوری فضل رحمان میشه سوال دی پختو که مشکل نست رو
قربان دکتر صاحب. ما نه مشکل ده بس کتن ساسی دغه موضوع زنده نه سر دکشنیانو از مرکیات او زخم سوای مازما ده نزدشی ده و تجی پلار بانی نراجی شتومی می ار وقت ده نیسان بندی بس زگر می تختایی ده دیف بارک.
تاسو کوم اول چینل لري چار سیګریټ نسوار چینوي؟
نسوار کوم بل عمل نه لرم.
چلم چینوي وروره؟
نه نه نه.
ساتنګي درته پیدا کیږي؟
ساتنګي؟
او ساده بنده بنده کی کله کله سپلار ستړی کیږي؟ ما ستړی سم ستړی
کیږم او تا ډیر آسان ستړی کیږم.
او د شپې لخوا د شپې لخوا بالښت چی چی ټیټی دی کجی کیږي وروره؟
دا سیمه نه نه ستیتی نه دی وای.
د شپې لخوا خو دا ساتنګي له خوب نه راويخي.
راځي
چې زم کله کله راځم سم باسه دماغ مو دوی
باسه ستګ عمر به 100 کال وروره. ما غره زاد نو ځان خاص تر ستوي باندې به د خپل لارې ګر سره نظر راځي.
مال عمر به 100 کال وروره.
10 کال.
خا فشار دې کله چې کړای دا؟
فشار مې دې مسجل برابر فشار ده و.
نو ګران وروره ستا ممکن دا پورته مخ کې هم وکړل چې دا د پوز نه پورته سوري دي چاغې د جیبونه یا ساينس وای دغه ساينس وظیفه هم دا چې کلم غو تاسو د یخ هوا تنفس کوو یا ګردار هوا تنفس کوو دغه هوا پاکي او هوا مرطوبه کې متاسس سره برابرۍ. نو کله کله دغه ساينسونه چې چرکو کې یا ډک سينو د پوز بندي او معمول موږ تاسو تنفس له خلینه کوو کله چې د شپې و د کې هم دغه چرکو افرازات شاته راځي د غته پوست نزل جب وای یا د پوز شاته د افرازات راځي د شپې هغه میکروبي افرازات دی بس کوم تاسو تنسرونه یا ستونه په درد کې او دا مشکل پیدا سي. نو که خبر ده تاسو یو د ګوشګل ډاکټر صاحب سره مشوره وکي هغه به تاسو یو د جيبو عکس واخلي که مشکل یو عام تداوي کی او تداوي ضرور خبر ده ځکه چې دا بیا ورسته نور مشکل درته پیدا کوي ورور.
زنده باشین ډاکټر صاحب. زم یک شنوند دي کې مورې خط هستن. بله سلام علیکم.
مرکم یا رزش دن یو نفر انتقالی گی یو نفر رزش دن نفر انتقالی گی.
خروج نه اول ستړي ماشي دا غرزه شو زکام چون یو وایرسي او میکروبي حالت ده کله چې موږ تاسو د اکثره په دغه تلویزیون کې هم راځي او په دغه بنرو کې هم دا خصيسته چې کله وای تاسو پرنجای کوي یا کله تاسو ټخای کوي نو مخته د سوال شي ونی سي هم دا خبره ده چې کله موږ تاسو پرنجای شي کوي د خولې لواب افرازات یا د پوز افرازات هم بل چاته انتقالي او دا مطلق نو ده. خبره ده چې کله موږ تاسو غرزه شو زکام پیدا کیږي کله چې پرنجای کوي یا ټخي کوي باید په پوز باندې د سوال شي ونی سي دا افرازات مطلق بل جهت انتقالی او سخت ساری ده خوري.
زنده باشین ډاکټر صاحب. باز مګ دوست دیگه مری خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام محترم رسولم ده افرینا.
بفرمایید صدای شما رو ما
مشهید. ډاکټر صاحب نن مختنه ده چې یو کارواز نیم سیره یا د نیم سر درد لرمه کومندادر می هیڅ راستي.
سردردی وخت کې به وخت لر در ناراضي وخت کې کوي ور سره وروره
یو سترګې نه می وخت وخت دی او یو اندازه می غواګم سره باندې
او زه در سره بد بد کیږي وروره.
نه
پوزه خو در سره باندې پوزه خو نه باندې ور سره
بس کوم طرف کې چې درد وي ما طرف ته ځنه باندې دا بل طرف
او استاد مشکل نیم سره نه ممکن ستام دغه د پورته د ساينسو چرک یو طرف یدی ته یونیلیټرل ساينوزایټس وای یا د یو طرف د جیب التهاب نو دا خبره ده چې ګشول ډاکټر سره مشوره وکړي یا داخلي ډاکټر سره هغه ستاسو دغه تندې یو عکس واخلي ممکن چرک ولې او دا ډیر اسانه تدوی لري ورور
ډاکټر صاحب مسلې کې قبلا مطرح کردم چې د طفولیت زیاتینه
پرځ دغه موضوع ته بوت کې گفتیم که اگر یگان سلفا داشته باشه مدارا باید برخطا نشوه نیست تمام سلفا سینه و بغل نیسته و سینه و بغل بر خود عراض علم در طوری که پیش یادواری کردم و گپ موضوع دیگه ای است که اطفال که در خورترکی سینه و بغل میشن دکایل بودن اگر اطفال که استما برانشل داشته باشه ممکن در وقت دکولت هم اگر یا صحیح تداوی نشوند و کنترل نشوند ممکن که این مشکل برش پیدا شود ولی سینه و بغل چیزی حتمی نیست که یک کسی که در خورترکی سینه و بغل میشه ممکن این تفلک شیر چوشک بخوره ممکن چوشک خشک گرفته باشه ممکن پدرها و مادرها از پشتوی طفل خود سیگریت بزنن ممکن این تفلک بعضی غذای دستای چتل خود دان خود بزنن و زوز گلوندرد شود و الا این تفلک ها ممکن سوی تغذی باشه معافیتشان پایین باشه که ایگه پا در کلانی نیست
یعنی اطفال که سوی تغذی باشن یا زوز مصرف میشن یا زوز سینه و بغل
میشن تفلک هایی که سوی تغذی باشه تفلک هایی که از سه ماه یا از یک سال پایین باشه تفلک هایی که شیر مادر نمیگیرن تفلک هایی که شیر چوشک میگیرن اینا زیاد سینه و بغل میشن نسبت به تفلک های نرمال پس چون وقتی که اینا کلان میشن این گپا دیگه نیست و ضروری نیست که تفلک های مردم با سینه و بغل میشن تشویش باید نداشته باشن
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي
په ډيري اسانه یو اس ام اس 813 شميره ته واستوي دی و اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره